لاس په جشوی احمد شبریم دا سادی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم د دې سات د خبرونه لوی برخه سادی رډو یا د بی مجلې پروګرام ته ځانګړي شوې ده په خبری برخه کې به واوري چې د افغانستان مرستیال ولسمشر سرور دانش وای چې په خونه اجرایی رئیس عبدالله عبدالله به د مصالحه د عالی شورا مشر وټاکل شي تر خبرونو وروسته د دې تفصیل اوریدل شي ملګرو ملتو په افغانستان کې د اوربند حساسیت کړی د بدخشان پر نوسی درواز ولسوالی طالبانو برید کړی او د نړۍ د کارګرانو نړیواله ورځ د کورونا د بندیزونو له امله نن د نور کله غونډې نه لمانځل کیږي بشپړ خبرونه د ملګرو ملتو سرمنشي په افغانستان کې پر اوربند ټینګار وکړ انټونیو ګوتیرش پرون وویل چې ملګرو ملتو ډېرې هڅې پیل کړې دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند وشي د ملګرو ملتو سرمنشي په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله مخکې د مارچ په درویشتمه نیټه هم په ټوله نړۍ کې د افغانستان په ګډون چې جګړې پکې روانې دي د شکیلو ډلو ټپلو ترمنځ د اوربند غوښتنه کړې وه ښاغلی ګوتیرش پرون وویل چې تر دې دمه په نړۍ کې 14 وسلوالو ډلو د دې غوښتنه منلې ده او اوربند ته یې غاړه ایښې ده د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د روژې مبارکې د رارسېدو په پیغام کې له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې وه خو طالبانو وویل چې دا غوښتنه د اوس لپاره معقوله نه ده د بدخشان ولایت چارواکي وایي د پنجشنبې په ورځ په نوسی درواز ولسوالۍ کې په یوه نښته کې تر لسو زیات طالب وسلوال وژل شوي چې د دوی یو ځایي قمندان هم په وژل شویو کې شامل دی د بدخشان د پولیسو ویان ثناءالله روحاني پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل نښته وروسته له هغې پیل شوه چې وسلوالو طالبانو لسولورو پر دی ولسوالی برید وکړ
ترین درگیری 11 تن از طالبان به شمول مغدوم
په دې نشته کې د طالبانو د یو مهم سرګروپ مختوم معراج په ګډون ولس وسلوال طالبان ووشل شول او ته تن نورې ټپیان شول په ټپیانو کې هم د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال جمعه شامل دی د شاغلی روحانی په وینا په نشته کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب نه دا وشته طالبانو تر اوسه په نسو دروازه ولسوالی کې خپل لوري ته د مرجوب لپاره رسنیو ته سندې ویلې په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د جلال آباد پولیسو د پنجشنبې په ورځ یو تن له 80 کیلوګرامه څخه له زیاتو چرسو سره نیولی د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویان فرید خان ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار امنیت قمندانۍ د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت پولیسو یو عملیات ترسره کړ چې دغه عملیات د نهم اوزې په مربوطاتو کې چې په یو ورځ د ټونس موټر کې 50 کیلوګرامه خام چرس په ډېر مهارت سره ځای په ځای کړی وو هلکې کشه په ترلاسه شو چې په تورې هم یو تن نیول شوی دی چې
له بلې خوا د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیې کې ویلي چې یو بل کس د خوږیانیو په ولسوالۍ کې له 6 کیلوګرامه چرسو سره نیول شوی دی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي داسې کره شواهد ترلاسه کړي دي چې پر دې دلالت کوي چې کرونا وایرس د چین له یوه لابراتوار راوتلی دی ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د اوس لپاره نشي کولای چې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړي ځکه چې اجازه یې هم نه لري دی وایي موږ غواړو چې پوه شو چې دا ویروس له کوم ځایه راغلی دی له چا راغلی دی څه شوي دي دا به په بیل ډول او علمي توګه ترلاسه کړو داسې پیشبیني کېږي چې د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې به د امریکا او چین ترمنځ د کرونا ویروس پر سر اختلافات ژور کړي د امریکا ولسمشر ټاک اټکل کوي چې شایي د کرونا ویروس سهوند ووهان د ویروس پیژندنې له لابراتوار څخه بهر شوی وي چینایي چارواکي وایي داسې هیڅ شواهد نشته چې د کرونا ویروس اصلي سرچینه معلومه کړي خو یو شمېر متخصصانو ویلي دي چې دا ویروس د ووهان په ښار کې د وحشي ژویو د غوښې د خرڅلاو له بازاره خپور شوی دی د روسي سرریازم میخائیل میشوستین قرنټین شو 45 کلن میشوستین پرون د ویډیو کانفرنس له لارې دا خبر په خپل اعلان کړ او ویل
Только что стало известно, что тесты,
которые زما د کورونا وایرس د ټیسټ خبر اوس راغی چې مثبت دی. د ته په کتو سره د روسي د حکومت د حفاظتي ادارې او د ډاکټرانو له لارښوونو سره سم باید قرنټین شم او یوازې شم. میشوستین وړاندیز وکړ چې د سردی اعظم لمړی مرستیال اندري بیلوسوف په موقته توګه د دند مختوري خو د روسي سردی اعظم ټینګار وکړ چې له ټولو مهمو مسلو سره په تماس کې پات شي. کرملین وروسته اعلان وکړ چې ولسمشر پوتین د یو فرمان له مخې بیلوسوف موقت سر اعظم ټاکلی او میشو سین ته یې د زر رغېدو هیله کړې. په روسیه کې د پرونیو شمیرو له مخې 9900 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي چې له دې سره په دغه هیواد کې په دې ویروس اخته کسانو شمیر 1,60,000 ته ورسید. په نړۍ کې په میلیونونو کسان هر کال د می په لومړۍ نیټه لاریونونه کوي او د کارګرانو دا نړیواله ورځ لمانځي. خو سږ کال د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي بندیزونو دا هڅې اغېزمن کړې دي. په نړۍ کې اکثریت خلک له لویو غونډو منع شوي دي. په اروپا کې د کارګرانو لاریونونه کنسل شوي دي. په روسیه کې هم چې د کارګرو په نړیواله ورځ کې به نور کلونه ډیرو خلکو برخه اخیسته، سږ کال د کورونا ویروس له امله لاریونونه لغوه شوي دي. د دې ورځې د لمانځلو لپاره د کارګرانو اتحادیو خپل ملاتړي په نړۍ کې هڅولی دي چې په خپلو کورونو کې او د کورونو په بالکونونو کې شعارونه راځوړن کړي او یا دې د خواله رسنیو له لارې له کارګرو سره خپله خواخوږي څرګنده کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د ازادي راډیو د دې صد خبرونه لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو اوس مخکې تر دې چې د ونیس پروګرام ته مخه کړو، مهم راپورونو ته مخه کوو. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سربر دانشوی عبدالله به ډیر ژر د مصالحې د عالي شورا مشر شي او په افغانستان کې اوسنۍ سیاسي ترنګلتیا به پای ته ورسی شي. شاغلی دانش ته خبرې پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دیبورا لاینوز سره په یو ویډیوي کانفرنس کې وکړې. د شاغلی عبدالله یو بیان ته مساجر اډو سره خبرو کې لمندي څرګنده کړه چې راتلونکي اونۍ به افغانستان کې د سیاسي ترنګلتیا د پای ته رسولو لپاره عملی ګامونه واخیستل شي. په دې اړه نور تفصيل د اجمل انت پراپور کې.
د افغانستان د ولسمشر دویم رسیال وېدا ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنز سیاسي ترنګلتیا ممکن زر پای ته ورسیږي. سرور دانش ویلي چې خاغلی عبدالله د مصالحې د عالی شورا مشرتابه پر غاړه واخلي. نوموړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دیبورا لاینز سره په خبرو کې ویلي چې د ملي مشارکت د حکومت په چوکاټ کې د یووالي او همغږۍ د ټینګښت لپاره هڅې روانې دي او په صورتونکو ورځو کې به دواړه لوري وي وروستۍ هوکړې ته ورسیږي. دوی دواړو د پنځشنبې په ورځ ماسپخین د ویډیو کانفرنس له لارې خپلو کې خبرې کړې. د دې خبرو اترو جزئیات د سرور دانش مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیه کې خپاره کړي دي. لبلې خوا د افغانستان د پخواني اجرایه رئیس عبدالله یو ویاند امید میسم ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی لخوا د حکومت طرحه نهایي شوې ده.
بر اساس طرح زمینی مشارکت عادلانه
هغه میسم وایي د دې طرحې پر بنسټ پراتلونکي حکومت کې سیاسي مخکښانو ته د عادلانه او مؤثر شراکت زمینه برابرېږي. موږ هیله منو چې راتلونکي اونۍ د اوسني بحران د پای ته رسېدو لپاره د عملی ګامونو د اخیستو شاهدان
اوسو. ګامهای عملی در راستای ختم بحران کنونی باشه.
د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت مشر د دې ټولنې د غړو هیوادونو سفیرانو او په افغانستان کې د ناروی سفیر عبدالله سره په خبرو کې پر نوموړي ټینګار وکړ چې په دې هیواد کې د سیاسي ترنګلتیا پای ته ورسول شي. دا سیاسي ترنګلتیا وروسته له هغې راپورته شوه چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د فبروري په میاشت کې محمد اشرف غنی د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ، خو سیالي عبدالله دا نتایج ونه منل. د مارچ د میاشتې په نهمه دواړو غنی او عبدالله جلا جلا د ولسمشرۍ د لوړې مراسم پر ځای کړل. د دواړو لورو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې د کورنیو او بهرنیو منځګړو لخوا د جوړجاړي هڅې روانې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ سپه 12:05 په ټول افغانستان کې او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. په نړۍ کې په وروستیو اونیو کې د کورونا ویروس خپرېدو له امله بندیزونو بیکاری زیاته کړې ده او ډیر زیات خلک په دنیا کې بیکاره شوي دي. خو له روزګانه د روزګان له مرکز ترین کوټه یو ښه خبر لرو. هلته په لسکونو ځوانان توانېدلې دي چې نوي کارونه پیدا کړي او د بیا رغونې په کارونو بوخت شي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له نور تفصیل سره.
دا د مرکز ترینکوټ په یوه څنډه کې د استنادي دیوال د رغولو چارې دي چې په کښې کې لسګونه ځوانان په کار بوخت دي. هغه ځوانان چې دلته د بیا رغونې په کارونو بوخت دي زیاتوي چې تر دې وړاندې بېروزګاره وه چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ په ذهني پریشانۍ هم اخته سوي وه، خو وایي اوس هم د خپلې کورنۍ لپاره حلاله روزي په لاس راوړي او هم د خپل وطن د رغولو لپاره کار کوي. اسمت الله او اسدالله یو له هغه کسانو دي چې د بیا رغونې په کارونو بوخت دي او ازادي راډیو ته داسې وویل:
تقریبا دوی درې میاشتې کېږي چې همدلته دغه کار شروع دی او په لسګونه ځوانان چې دېرش څلوېښت ځوانان دلته په کارو سره مصروفه دي. له دې سره ځوانان له نشو څخه، له جګړو څخه، له ناخوالو څخه رامنې سوي دي، له بېکارۍ څخه رامنې دي. په آینده کې مو له حکومت څخه غوښتنه دا ده چې دوی ځوانانو ته، بېکاره ځوانانو ته، داسې نور برنامې هم په لاره واچوي.
تر دې وړاندې زه خپله بېکاره وم، اوس دغه کوم د کار زمینه چې موږ ته برابره کړې ده موږ ډېر ښه خوشحاله یو. موږ دا یو کار راته پیدا شولی، موږ د نور هم دا خواهش کوو چې زما په څېر نورو ځوانانو ته هم داسې د کار زمینې برابرې سي.
په دغه ولایت کې د ولسي تړون مسؤول شریف الله جنتی ازادي راډیو ته وویل چې د یاد پروګرام له لارې دا مهال سلګونه بېروزګاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړې ده چې د بیا رغونې او په یو شمېر نورو کارونو کې بوخت دي.
څه باندې یولس او دوه نفره پر کار باندې مشغوله سوي دي، دلته د کاري فرصتونه پیدا سوي دي. خلک همدارنګه د ام سی سی جی په دې کې څه باندې اتلس او نولس نفر پر کار باندې مشغوله سوي دي، دلته کار پیدا سوي دي. همدارنګه د ولسي تړون پروګرام چې دی کله چې په یو کلی کې د دې کار رواني په سلو کې څه باندې شپېته فیصده خلک هلته په کار باندې اخته کېږي.
هغه زیاتوي چې په دغه ولایت کې څلور سوه دیارلس سیمه ییزې شوراګانې لري چې یادو ځوانانو ته د کار تر څنګ یې په دغه ولایت کې د کلیوالو په خوښه زیات شمېر د بیا رغونې کارونه هم ترسره کړي دي. دا بیا د ترینکوټ ښار اړوند د ګرماب سیمه ده چې د ولسي تړون له لورې د دې سیمې اوسېدونکو ته د دوی په خوښه یوه ذخیروي ټانکۍ جوړه سوې ده چې اوسېدونکي یې زیات خوشحاله دي.
یا دلته مو اوبه نه درلودل، سانان هم بېخي وایده د کم وه نو ډېر د
سید ولي چې د دغه سیمې اوسېدونکی دي ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې به یې د خوراک اوبه په پیسو اخیستلې او یا به یې هم ډېر مزل پسې کولی، خو وایي اوس یې په کور کې د اوبو یوه نلقۍ بسته سوې.
خلک ګرده ده، ولس ګرده، ځینې خوشحاله دی، ډېر وجه ده او ښه کار دی، ښه پاکې اوبه دي، ښه منظم کار یې دی. نو ډېر وسه خلک وسا دي، پخوا موږ د سانانو سه یاد یو لرې لرې بمبو سه به موږ اوبه راوړلې معنا موږ به څښلې، نو وښتې ده خلک وسا دي.
مدني فعالین بیا زیاتوي که بېروزګاره کسان دغه ډول پر کار سي نو پر جګړې به مستقیم اغېزې ولري او د جګړې ګراف به راټیټ سي. که څه هم د ولسي تړون له لورې یو شمېر ځوانان دغلته په کار بوخت سوي، خو د ارزګان ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې لا هم شاوخوا شپېته سلنه ځوانان بېکاره دي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یوه ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خپرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپښین له دوو تر درو بجو
له ازادي راډیو سره.
ولایت په ولایت پروګرام نن د ماسپښین له دوو تر درو بجو کندهار ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لارې برخه واخلئ، د سکایپ لارې هم برخه اخیستای شئ. د ټلیفون شمیرې د خبرونه په ترڅ کې تاسو ته بیانوي او تاسو کولی شئ چې پر هغه موضوعاتو باندې د خبرونه لمیلمنو پوښتنه وکړئ چې په کندهار کې څنګه رغاونه کېدای شي، د کندهار د رغاونې مخې ته ستونزې څه دي، البته هغه ستونزې چې د حل لارې ورته تاسو پیشنهاد وکړئ چې د خبرونه میلمه او تاسو دواړه لاس سره یو ځای کړئ او نتیجه دا شي چې کندهار ته مو خیر ورسیږي. وخت په یاد لري له دوو تر درو بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام دی نن کندهار ته ځانګړی شوی دی. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دیونیس پروګرام ته مخه کړو او په دې پروګرام کې مو فرهنګي تند ماته کړو، د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
کاناډایي انلاین ورځپاڼې آی پالیټکس په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ د عالي استازي او د اروپایي ټولنې د کمیسیون د مرستیال جوزف بورل فونټلس په قلم لیکل شوې مقاله خبره کړې ده. د مطلب سر کې راغلي دي چې د افغانستان جګړه باید هیره نشي او د خلکو یې باید ملاتړ وشي. لیکوال زیاتوي په افغانستان کې له اوږدې جګړې او د ډیرو انسانانو لمړینې وروسته اوس هم د یو نوي پیل لپاره فرصت شته. ښاغلی بورل لیکي چې که څه هم هر څه د افغانانو په لاس کې دي، خو نړیواله ټولنه هم مکلفیت لري چې د دوی ملاتړ وکړي او اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د تشدد په وسیله د اساسي فردي حقونو د ځپلو دورې ته ورستون شي. د اروپایي ټولنې د جګپړې چارواکي د مطلب په دوام لیکي چې نړۍ اوس مهال د کورونا له وبا سره پر مبارزه تمرکز کوي او د دې خطر دا دی چې افغانستان د نړۍ د خبرونو له سرلیکونو ورک شوی. خو ښاغلی بورل وایي چې دا به یو غلطي وي، ځکه د په وینا نړیوال له افغانانو سره ګډې ګټې لري، نو باید په دې هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت او د یو فعال دولت له جوړېدو سره مرسته وشي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې پر خپله ویبپاڼه په یو خپره شوي مطلب کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هغو طرحو ته کتنه کړې چې سیاسي ډلو او ټولنو چمتو کړې دي. په مطلب کې راغلی دي چې په فبروري میاشت کې افغانستان ته د سولې د راوستو د موافقې له لاسلیک وروسته د ټولو پاملرنه د بین الافغاني خبرو پیل ته واوښته، په داسې حال کې چې په دې برخه کې ډېر لږ وضاحت شته. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه د هغو پنځو طرحو یادونه کوي چې سیاسي ډلو او تحقیقاتي شبکو په دې وروستیو کې چمتو کړي او په هغو کې د بین الافغاني خبرو مهم موضوعات نغښتي دي. لومړی طرحه د افغانستان د سولې هر اړخیز پلان د جمعیت اسلامي ګوند، دوهمه د سولې د بین الافغاني خبرو طرحه د آسیا زړه ټولنې د خپلواک تحقیقاتي مرکز، دریمه د سولې او له بحران څخه د افغانستان د ژغورنې په نوم طرحه د پخواني ولسمشر حامد کرزي، یو شمیر جهادي مشرانو او مدني ټولنو د فعالانو، څلورمه طرحه د خلکو د محور په نوم د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل د جریان، او پنځمه طرحه د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي لخوا چمتو شوې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په مطلب کې راغلي اوس پوښتنه دا ده چې آیا افغان سیاستوال د جذبې ترڅنګ د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا هم لري که نه؟
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. زهلمند يم چې تاسو به روغ جوړ او له کرونا نه په امان یی. درنو اوریدونکو، د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ز محبوب شاه محبوب ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په دې غنه کې مو یو شمېر هنري او فرهنګي مسایل راخېستي. په هنر جاج کې د پښتو ژبې د وتلي سندرغاړي هارون باچا سره د کرونا پر وړاندې د تبلیغات په برخه کې د هنر د ونډې جاج اخلو.
نو دا وطن چې لري وطن کې خو زیاده پیښې کېږي، او له بده مرغه داسې پیښې کېږي چې هغه سره خفه کوي اکثره وخت داسې خوشي. نو
په فنکار برخه کې له ځوان شاعر فاروق مازیګر سره د هغه په فن خبرې کوو.
امن راشي زما به د ټوپک والا سره، هغه د وطن ساتونکو سرباز سره مینه وي، خو دغې نه غیر کچا په شخصي لنجه کې خپل ټوپک ګرځي به سره نه کینو.
په زرپانه کې به لنډه کیسه بیړنې خبر واوري.
فهم څو ځله خپل لاسي سات ته وکتل، دی ادي څومره نا وخت کړه، وګمه په خبرو کې ورولبیده. ولی وار خطای اوس براشي، نن د سودا لیست لګډیرو، هغه چې ترڅو سودا
او په ورښمن خیال کې به وباته لیکل شوی نظم واوري. خان به د کلی صدقه کوله، موږ په یو خوله دا ټپه کوله، انسانیت دی تل ژوندی وي، د خولې نوړی بنیمو ژوند بکونه.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د اپریل د شمنېټه د رسنیو د کورنۍ او ازادي رادیو لپاره یو تور ورځ ده. په همدغه ورځ دوه کال وړاندې ازادي رادیو خپل درې همکاران له لاس ورکړي. سبون کاکړ، عباد الله حنانزه او فرشته محرم دورانی د ازادي رادیو درې خبري اعلان د کابل په شجدرک سیمه کې د اپریل د دیرشمې نیټې په سهار ځانمرګ برید وشو. فرشته محرم دورانی چې نوی غوښتل ازادي رادیو سره د خزو پروګرام مخې ته یوسي په لومړی پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. سبون کاکړ او عباد الله حنانزه د پیښې د خبري پوښښ لپاره سیمې ته ورغلي چې دی وبل ځانمرګ برید په فایل کې ژوند له لاسه ورکړ. ازادي رادیو چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ د ترویج د بشري حقوقو د پاللو او یوې خبری رسنۍ په توګه فعالیت کوي د خپل کورنۍ د دریو غړو له لاسه ورکول ورته یو ټکان ورکون کې خبرو. د ازادي رادیو مجلې نننې غنه د خپل دریو خبريالانو روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې به د ازادي رادیو د افغانستان د برخي رئیس قادر حبیب پیغام واورو چې لمخې د ازادي رادیو رسنی زجمنتیا یو ځل بیا راتازه کړي. دوه کال وړاندې په همدې ورځ ازادي رادیو خپل درې همکاران پیوزان مرګي برید کې له لاسه ورکړ. د کابل په شجدرک سیمه کې دغه برید داسې مهال وشو چې خبریالان د یو بل ځانمرګي برید خبري پوښښ ته ورغلي وو. برید کې د ازادي راډیو خبریالان سباون کاکړ او عباد الله حنانزای او دغه راز فرشته محرم دورانی چې غوښتل یې ازادي راډیو د شزو پروګرام سره کار پیل کړي له شپږو نورو خبریالانو سره ووجل شو. هغه یو تور ورځ وه. مونږ ټول تکان وخوړل خو متزلزل نشو. مونږ د خپل وجل شو خبريالانو لارې ته چې کړه متوازنه او بې پرې اطلاع رسونه او دوام ورکو. ازادي رادیو د 12 ساعته رادیوي خبرونه او ټولنیزو شبکو لارې خپل اوریدونکو ته د آزادو بحثونو او نظر او شریکولو زمينه برابروي. سباون ویډیو جرنالیستو هغه باندې ډیر خوشاله دي چې لیدل په 2013 میاشتو کې د ازادۍ رادیو پر فیسبوک خبره شوې ویډیوګانې 3 میلیون زله کتل شوې دي. عباد الله حنانزي د زهرو کاروان خبرونه ته کار کوي. د دې خبرونې هدف د نشئی توکو په وړاندې مبارزه او د نشئی توکو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی دي. ازادۍ رادیو د دغه پروژې د پراختیا په ډیجیټلي چوکاټ کار کوي. محرم دورانی نن لمو سره نشته. ازادۍ رادیو د شوزو پاړه خپل پروګرامونه 100 ساعته زیات کړ. دورانه هم همدا غوښتنه درلوده. مونږ ولویدو خو له پخوا پیاوړې بیرته راپاسېدو. مونږ به تل د خپلو تللو خبریالانو د ارمانونو پوره کولو لپاره د بیان د ازادۍ او کره معلوماتو د رسولو په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکو. چیرې د انساني تاریخ پانی واړو نو وبګورو چې په انساني ټولنه غنې وباوی راغلي دي. دغه وباګانو ځانګړې وخت او جغرافي لرلې چې ذکر یې د انساني تاریخ په متن کې خوندي دي. د وباګانو په اړه وخت نا وخت منفي او مثبت تبلیغات شوي. خلک په هول شوي او کوخخ شوي چې انسان له وبا وژغورل شي. په افغاني ټولنه کې وبا هغه ساري ناروغي ته ویل کېدل چې انسانان یې له عمل امر کېدل. په دې ورسیو کې کرونا هغه وبایي ناروغي ده چې د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسیدلې ده. کرسنۍ د خپل مایک لاري د کرونا په باب معلومات ورکړي. ملایانو په منبر غږ پورته کړي او هنرمندانو د خپل هنر لمخي خلک پوکړي دي. هارون بچا د پښتو ژبې هغه سندرغاړي دي چې په دې ورسیو کې کرونا ته ځانګړي زمزمه کړي. هغه وایي چې له کرونا نه د ځان ساتنې په پار انسانان مجبور دي چې په خپل کور کېني. نو ځکه خود ارمونی له سور سره یو ځای په خلکو غږ کوي چې په کور کېني ترڅو ژوندۍ پاتې شي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار اجمل تورمان له هارون بچا سره مرکه کړي.
هنر جاج هارون پاچا را سره د ټلیفون په مستقیمه کرخره د هارون پاچا سره خبري وکړو په ځانګړي ډول د ورسته سندرې پاړه چې د کورونا وایروس پاړه ویلې ده ټوله خزمایا زنه ده فقط دومره مزره چې لارې کوڅې له کورونا ډکې دي زمال علي په خپل کور کې نه او مخته دی واچوي او ماست دعا په جای نماز د خپل مور کې نه پاچا صاحب خراغ له خبرونه ته
ډیره مننه تورون صاحب تاسو سلامونه تاسو د خبرونه ټولو ریدونکو ته زما ډیر سلامونه او نیک هیلې نیک پرزونه په دې کې روغ جوړ اوسئ خوشاله اوسئ
هیله ده چې تاسو هم د کورونا په امان کې اوسئ پاچا صاحب دغه ساسي شیر بيخي انګامه جوړ کړی د ساسي سندري ډیر مینواله پیدا کړی دی په ځانګړي ډول په افغانستان کې ډیر خلک یې خوند اخلي او حتی ماشومان او د ذهن تسپارل دي او کدر ته وای دغه سندري پاړه دغه سندره د شیر پاړه کې ته معلومات راکړي
دا خدای سي و ترمن صاحب چې زه خو دلته مسافر یم په چک جمهوریت کې ژوند کوم مشال ریډیو سره د خبريال پتو کارم کوم په ځمن کې خپل هنري حل ځله مه هم خپل اوس جاری ساتلې نو دا وطن چې لري وطن کې خو زیار د پیخي کیږي او لبد مرغه دا داسې پیخي کیږي چې سره خفقي اکثر وخت داسې خوشي نو دا پکې د رستاو کې د کورونا د پیخ راغله خلک په نړیوال کچه هم ډیر لوی اندېښنې دي حکومتونو سره او خلکو سره او بیا وطن ته چې دغه وارث تر رسیدو په پښتونخوا کې افغانستان کې پاکستان کې پټول کې خلک نه کړل نه روغ کړل نو په دغه سوچونو فکرونو کې مونږ وو دلته خبرونه هم کولې په مشال لډیو دغه موضوع او یوازینی موضوع دغه د کورونا و نو په دغه وخت کې زه هو دغه د نورو پیښو څخه ذکر مکو لداو چې کله کله چې داسې پیښه وشي نو زه بیا دغه د یو زمزمې له لارې هغه خپل احساسات له خپلو مینهوالو سره وطنوالو سره شریک کړم نو هغه ما ته داسې لګي چې زما اورېدونکي زما مینهوالې خوښ هم کی کنه په ټولنیز میډیا فیسبوک او ټویټر په دې شیانو چې زه دغه خپل وړه زمزمې یو منټ تو منټا هغه خلک خوښ کی نو ما بیا د کورونا و باچ راغله خلک یو څان دی خمن شو بلکې ډیر دی خمن شو نو مالته ملګری شاعر دی ډیر تکړه شاعر دی ډیر وخت شعرونه لیکي په اسلام آباد کې زمونږ ملګری دی اکبر سیال یو شمیر شعری ټولګې لري نو هغه ته ما وویل مېره کې داسې یو شعر ولیکي سیال صاحب چې دا خلک ته دا پیغام ورسوي چې دا خو دی باید احتیاط وکړي کنه دا خو ډیر ناکار او دغه خطرناک مرض دی نو بیا دغه د چارخی بس ډیر لږ وخت کې په یو لشل منټه کې شیرونه ولیکل ماته راولېګل واتس اپ کل بیا ځکه راست مخبلی کور کې په غرض د کار نوم رخصتو ما نو خپل د ریسل کمره کې ما جمع را وغسته هارمونیا او بس کې راستم ډیر ضرورت یو کمپوز جوړ شو بیا مشر زوی مې دی اوس د خیره های سکول نو فارغ شي غته مې غکو مې ما سره لګمرستو کدا کیمرې مرا ته ونی سه چې دا زل زتی کارت کو نو بس هغه ډیر داسې په دا خیال نه چې دا کنه ډیر مونږ یو نادر کار کو کنه خو بس داسې په آسان آسان او زر په منډه منډه مچا خبره دا شعرونه زمزمہ کړل ریکارډ مکل او چې ما په خپل فیسبوک خبره کړل نو بیا افغانستان کې زینو ټي وي چینلونو دا سین په پښتونخوا کې په پاکستان کې هغه نه تقاضا وکړه چې دا زمزمہ او دا ویډیو که څه مغه داسې په مسلکی توګه مونږ نه ریکارډ کړی کنه په عام یو موبایل فون باندې مونږ کړی و هغه ته جالب معلومه شوه بس پیدا مونږ خبرو مې یا بسم الله زمونږ خو مقصد او هدف هم دا و چې دا پیغام خلکو ته ورسی چې دوی احتیاط وکړي او په کور کې نه کنه دا د مسله جدي ونیسي نو همدغه هدف زمونږ ترمن صاحب خدای چې زه خوشاله یم چې زه خبرېږم چې په وطن کې ټي وي چینلونه خبري او خلکو ته دا پیغام لا هم رسی نو خدا او دا خود خوشاله خبره
مننه پچا صاحب که څه هم بی باجی بس سنزمنوي ولې بیا هم ډیر کم کټول زنوي کې دې شي وسو پرچی کزن دوستانو لا هم د تلویزیون لارې نه بیا ورېدلې ځکه په اکثر کلو باندو کې په افغانستان کې دا سې دی چلته برېښنا نشته تلویزیون نشته خلک د رادیوګانو په طریقه د ډیر
اطلاعات ته رسېږي او بخا خو زه خود ماته معلومه دفتر کې نه استم خو کراسته د ملګری نه استي ارسو کار کوي کنه نو دې دا وخت او موقع داسې نه چې پکې زمزمه تاسو بیا
فقط اندسي زمزمي ډول نه اندسي د شیر ویل شي چې یو څو پرچې د شیر په ډول باندې لکه خبرې
چې تاسو ویل او ما دغه چې ما ته یاد دي کنه
په یو ځکه ویلې دي پاچا صاحب چې تاسو له کورونو مو وځي زه به تاسو ته شور راوړم همداسې څه شته دی پکې بلې
او داسې یو شعر پکې وو چې په خاموشۍ کې به زړه نه تنګوي درته به زر راوړم شور کینه
څه شور مراوړې ورته ورسره راغی نه خلکو ته کورونو کې آیا دغه ورسره راغیم د سندر زمزمو ته د سوشل میډیا لاري ادامه ورکړې تر هغه ورسره مو څه سب کړی دي چې خلک ورسره په کور کې کینی وایوري
او نو بس وخت په کوشش کوو لا خو مې نه کړې په فکر کوم یو مې کړې هم دا هغه هم د کورونا ته یو اشاره و پغې کې چې د یو ډیر مشهور غزل دی په افغانستان کې به هم خلک اوریدلې پښتونخوا کې ډیر هم مشهور شو یو وخت موږ له واړو چې دا به مورېدو چې سوزم په انګار د لری لری نه او خان دی را تیار
لری لری نه
نو اوس هم دی دغه وړاندیزونه او د احتیاطي تدابیر یو تدبیر به کې دا هم د خلک باید له یو بل لری ووسی کنه فاصله کې ووسی او یو بل تک خان دی او کجاړي هم چې د لری نه دغه دواړه کار وکي نو دغه ماته یو جالب شعر معلوم شو هغه هم په دې نیت خپور کو چې ځا خلکو ته بیا هم یو پیغام ورسی چې دی خامخه دا څنګه چې یو بل سره ګډ شي او لا هم باید احتیاط وکي او له یو بل لري اوسي تر څو د کورونا نه په امان پاتې شي.
بله تاسو ول پچا سپ چې پس په دفتر کې خلک هغه چې مثلا تر اوسه پرې ندي خبر ډیر به خبر وي چې تاسو دند څه د کوم ځای کې کار کوي په کومه برخه کې وړي پوي شي چې پچا سپ غیر له دې چې سندري وي نور څه بوختیاوي لري او دغه نور بوختیاوي طریقې څومره د کورونا وایروس د په برخه کې د امه په هوی برخه کې کار کړی دی
مدنه تروان چې زه خو د 2008 کال کې راوتلم امریکا کې ما ول هم د 2010 کې بلکې د نه په خیرونه شپورو کې بیا دلته د مشال رادیو په نوم چې د زمونږ ازادي او مشال د یوې د یو چتر لاندې د دواړه رادیو ګاندی مرکزی دفتر په اروپا کې د پچک جمهوریت کې نو د 2009 لسم کې زب او وخت امریکا کې ما نو د مشال رادیو چې جوړېدو بیا پرانستل کېدو نو د دې مشرتابه ما باندې غو کو چې ته کوم سره کار وکې بیا زراغلم امریکا کې واشنگتن ډي سي نه مې سره کار وکړو دوه درې کال حالت ما بیا ماشومان مې ترغله بیا وخت چې راغی د 2012 کې چې بیا زما د مشرانو لمه غوښتل چې تاسو راشه یورپ ته راشه کډو کا نو بس لاغه وخت راسي 2012 کال راسي په چک جمهوریت کې په پراګ کې چې پلازمینه ده مرکزی خار ده د لزمنګ غټ دفتر ده الته د ازادي ریډیو مشال ریډیو داس تقریبا 28 ریډیو ګاندی ته چې نړۍ په بلا بلا برخو کې خبرونه لري نو زه د مشال ریډیو سره د خبريال په توګه کار کوم او دا اوس چې د کورونا مسلې دي هم زمونږ د خبرونو اکثر موضوعات هم دغه دي خلک کوشش کوي خبر شي او نو یو پیغام ورته ورسی چې لا هم خطر موجود دی او دوی باید احتیاط وکړي
مننه پچا سي پیغام ستاسو وخت کم دی له دفتر نه سره خبرې کوي فقط د فیسبوک کې هم موږ ویلی ول چې هارون پچا سره به خبرې کوو زین دوستانو دغه شعر سټایل دی سردار ولی سیرت وی دی چې پچا سي د غزل ډیر خوند راکو او ټول غزل عامه پوهاوي دی او بل نور الله صالحی لیکلی چې زما پان دغه نوې سندره چې د پچا سي د بل ډول دی د کورونا وایروس په برخه کې د عامه پوهاوی خو راشد خاطر به دوه پښتنې هم کړې دي چې په لنډ ډول ځواب ورکړي لیکلي چې اوریدلې مو دي چې هارون پاچا د قران کریم حافظ هم دی او بلې ویلي چې آیا دا په خپل هم شعر لیکي او خپل شعرونه تر اوسه پرې سندري کړي کڅنګ فقط کده دوه پښتنې ته په لنډ ډول تاسو غواړي چې ځواب ووایي مهرباني وکړئ
او مهرباني دي ملګرو چې پیغامونه را لګلي سلامونه را لګلي چې ټول تاسو مال خو هم سلامونه او مینه کاش کې دومره دغه مې وې نصیب مې وې چې قران کریم حفظ مې کړی شوی وې په ترجمه مې ویلې دي حسین مې ویلې دي ختمونه مې سو واري کړی دي او حفظ خو حافظ یې نیمه او بل شعر مې کله نه دی لیکلی یو ټپه قدرې یو شعر قدرې مې کله هم نه دی لیکلی بس شعر مې خوخیږي ملګری شکر دې ډیر لرو یا پیازمږه د پښتو دغه پانګه چې ده ډېره دغه درنه ده، د شعر له پلوه ډېر تکړه تکړه شاعران لرو، هغه پخوانی کلاسیک دور نه راواخلي تر اوسه پورې. نو بس شعر مې خوښېږي چې کله کوم یو مې خوښ شي هغه راواخلم، کله ورته کمپوز هم جوړ شي بیا مې کوشش شي چې له موسیقۍ سره د خپلو وطنوالو ته وړاندې کړم.
ډیره ډیره مننه ښاغلی ارون پاچا، که څه هم خبرې زموږ هم ډیرې دي، د اورېدونکو پوښتنې هم ډیرې، خو تاسو په دفتر کې دا شیبه د کار پر مهال متاثر اړیکه ونیوله. ډیره ډیره مننه چې وخت مو راکړو د ازادي راډیو ته او د ازادي راډیو اورېدونکو ته.
ډیره مننه ترمن صاحب تاسو نه، ځانګړې مننه ټولو تاسو د خبرونه اورېدونکو ته. بیا هم زما ډیر سلامونه، ډیره مینه، او تاسو ته بس ښه ژوند او ښه صحت، خوشاله اوسئ.
کور مو ودان.
ازګر د پښتو ژبې د ځوانو شاعرانو څخه هغه شاعر دی چې د شعر ترڅنګ د وطن ساتنې وسله هم په لاس کې اخیستی ده. هغه د ننګرهار ولایت په یوه لری پرتی ولسوالۍ په چیر اګام کې د سیمایزو پولیسو ټیم لیډر دی. هغه وایي چې کله یې کور د داعشو لخوا ولوټل شو او اولادونه یې د جلال آباد په سری ګرمۍ کې پخیابلی وګرځېدل، نو مجبور شو چې قلم کېږدي او د خپلې سیمې د ساتنې په پار ټوپک راواخلي. د فنکار په نننۍ برخه کې لنوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
هغه لاندې د چوي پاس د پچیر غرونو ته خېجو په پنجدارو سپلو همي خونه امدا اوس موږ د ننګرهار ولایت د پچیر اګام ولسوالۍ پاس پچیر یوې غریزي سیمې ته راغلی یو، او دلته منګل فاروق مازیګر سره په مازیګر کې مرکه کوو. مازیګر صاحب سلام شي.
سلام صاحب، څنګه جوړ یاست؟ هټ مو خدای هر کله راشي په چیرګان ته.
مازیګر صاحب زه چې کله تراغلم نو دی ملګرو راتیو چې مازیګر صاحب شاعرم دی، خو له شاعرۍ سره سره مازیګر صاحب کمانډان دی. په یو وخت کې
په یو انسان کې دوه داسې شخصیتونه چې له یوې خوا شاعري کاملا عاطفي انسان، کاملا یو داسې سړی چې مینه سوله دا خوښي، له بله خوا یو داسې سړی چې هغه له جګړې سره سر و کار لري، ټول ورځ له دشمن سره جنګیږي. دا دې کې څه دغه ده، هغه خبره پکې څه ده؟
مننه والا دا حقیقت دی چې شاعر او ټوپک، ځکه قلم او ټوپک هیڅکله نه شي یوځای کېدی. خو هغه وخت چې کله د پچیراګام په سیمه کې د طالب او د داعش په نوم جګړې وې، زمونږ ټک بیا د خوګیانی د پکومونو کې د خوګیانی اخیری ټک حسابېږي چې دغه سیمې ته د داعش او د طالب جګړه ډیره زیاته شوله. نو د دین مخکې هم ما وظیفه درلودله، نظامی وظیفه، خو زه په وردی ملي کې وم په غزنی ولایت کې. دلته چې کله مې کور ته رالم نو د پچیر سیمه تاسو به شاید په ټلویزیونونو کې لیدلې وي، په ډېره بېرحمانه توګه دلته ماشومان قتل شول، دلته زنانه حتی د بام په سر زنانه لګېدلې وه، وڅلوې خو ورځې پرته وه چې د چا مور وه. او دلته هغه ماشوم چې د یوې مور ماشوم و، یولس لورګانې وې او یوې زوی و، هغه یې په غېږ کې لګېدلی و، مړ و. یعنی یو شوارو زغی د غیګ نن لری کول ویل د نوی نزی کمزوری کیږي، حتی درد شغه خپل روح ته الله تسپارل یو. نو چې داسې حالت ترالم او کله می د خپل پلارنې ټاټو به تا کور ترالم، کور ته داخل شوم او می کتل په کور کې می د غوړې او دوت شي زیړې بشکې پرتی وی چې په هغه کې می د چرګانو ګندګيري و او نور هیڅ نه و. د خپل کور بچیو زما د پامیل لباسونه، هغه بسترې، سامان، حتی زما د غاړې جامې، زما د لاس ټلیفون، دا هم په دې جګړه کې د خلکو وړیو. کله چې کور ته رانه وتل مانو، ما سره د جلال آباد خر د تللو هم کرایانه و چې زه سره د ډیرو خلکو پیژندم، پیدا لاړم پامیلو ته.
څومره لاره د ستاسې د سیمې نه دا اوس چې مونږ دی کوم ځکی؟
نو دینه تقریبا د سیوا چې تقریبا شپږ دېرش کیلومتره زه پیدا لاړم. زه سره د دې چې سهار څه جلال آباد ته لاړم، بیا چې کله هلته لاړم نو چې کېناستلم، کله مې چې بچیان او زما سره زما د شاعر ورور سید زمان قسمت بچیان مې چې کله خپلو سي ولیدل، تر ډېره مې د سترګو نه اوښکې پلاړې. نو داسې مې فیصله وکړله چې نور مجبور یم ټوپک جیکم، او ټوپکم په داسې حالاتو کې را جیکم چې خدا نه خواسته هغه ټوپک نه چې د افغانانو په ضد ټوپک، د افغانانو د دفاع لپاره ټوپک را جیکم. هغه وخت مې راغله، ما په پچیراګان کې مې محلي پولیسو ټیم لیډری واخیستله چې تقریبا درې کاله کېږي. په دې درېو کالو کې مې ډېرې جګړې کثره کړې دي، د ما په توره بوره کې، په خوګیانو کې، په شینوارو کې، په شیرزادو کې، په چپرهار کې، په هر ولسوالۍ کې مې ډېرې جګړې ورسره وکړې.
ها مازیګر صاحب، ماته نو معلومه دا شوه چې ساسې خبرونه چې زمونږ فرهنګیانو، زمونږ شاعرانو، زمونږ د پالو خلکو نه یوازې د ژبې ساتنه کړې، د فرهنګ او د ادب ساتنه کړې، بلکې د خپل خاورې ساتنه هم کړې، ټوپک راخستې. ها ما سره یو بل پوښتنه دا ده چې هغه ملګری یا هغه انسان چې مخکې له دې چې دی ټوپک په لاس کې واخلي، لاغنه وړاندې شاعري څنګه ولا غوړسته چې کله ټوپک په لاس کې راوسته، څه تغیر درک راغی؟
والله چې حقیقت درته ووایم، چې ټوپک مې راخستې، ما په ټوله کې په دریو کلو کې یو شعر لیکلی. ولې چې ټوپک داسې یو څه دی چې د هر څه نه سړی لري پاتې کوي، د علم نه، د ادب نه، د دوست نه، د ملګري نه، حتی د خپل کورنۍ بچی نه دی لري کوي. که په هر جامه کې ټوپک واخلي، ته د خپل بچی په خوا کې نه.
خو په وزینی خو دسی چې هغه د ویار ټوپک
اخیستل، او که ټوپک په هر جامه کې واخلي، خو باز ټوپک چې دا مار اخیسته، په دې ځکه چې ویارم که شاعري مې نه پاتې کړې ده، ما د غریب ملت او د دغه خوار یتیم افغان بچی په سر باندې د سره د ک شاعري مونږ تاسو کا کلم ولایو، نور مې دا غره وګڼل چې دا ظلمونه مده دوه ولیدل چې دوه مخه ونیسم، او ټوپک مې راخسته پم دینیت باندې دی چې زه نور نشم زغمل د دې نور خارجيانو ظلمونه، په خصوص افغانانو باندې، د پښتنو باندې، مونږ په شیراګام خوګیانو په ساحه کې چې دا کوم ظلمونه وشول، په ډلۍ زدو دیوالونه پر او غورځیدل، حتی دشمن تر اوسم بچی په دې تمه ده چې زما پلار به بل ته وای چې داش ختم شمه پلار بر آزاد شي، خبر نه ده چې هغه باندې دیوال غورځولې ده.
ها مزګر صاحب، زه دې غواړم دی وخت شعر واورم.
ما خو درته ویل چې ما چې شعر شروع کړ، ټوپک راخسته، شعری مې مکمل پرې خېده.
خو باندې راتوبه
خوانه به او درې بیا ته په ذهن کې دي، زی اکثره کله کله مشاعره کې وایم، او د دغه خپلونه مې زړه تور شوې تیر شترینه، د دغه خپلونه مې زړه تور شوې تیر شترینه، او کله د خپل لمن خپل سړی ور واخلي او نن د لاس نخو ته ګرانې داسې وژاړېدم.
نن د لاس
مننه وای نن د لاس نخو ته ګرانې داسې وژاړېدم لکه ماشوم نه چې مچکه څوک په زور واخلي. او ته خپکیږمه د ستا د پاره جانانه.
ته خپکیږمه
مننه وای ته خپکیږمه د ستا د پاره جانانه. او ستا مازیګر به د دې ټول کلی پیغور
مازیګر صاحب که هر څنګه سړی کلک زړی شي ټوپک را واخلي جنګ وکړي، مګر بیا هم ستا په وجود کې دننه یو شاعر شته. وخت نا وخت هغه شاعر نه راویښېږي؟
ولې نه، تېره شپه هم کېناستم یو څه مې لیکل، هغه یو ټپم دی که سړی ډېر په زړګي سخت شي چې جانان د غېږي سلګۍ وهي نه. سړی نه چې شاعري او قلم پاتې کېږي هرومرو پسې خفه کېږي. زه یقین په خدای وکړم مشاعره کې په ټولو مشاعرو کې ګډون کوم. زه ځان کمزور احساسوم چې ولې ما سره شعر نشته دی، ولې ما څه نه دی لیکلي.
کله کله داسې شبې دي چې دغه د دښمن په اړه یا خپلو سرتېرو ته د حماسي شعرونه لیکلي دي چې هغوی را ژوندي شي، اولاد جګړه وکړي.
هو دا خو چې وسره ناکامۍ پاتې نه وای، ما خپلو سرتېرو ته او هغه کسانو ته چې سنګر ساتي دوته مې یو څه لیکلي و. خو دا چې له بده بخته په ذهن کې مې نشته په کاپۍ کې دي، او موږ تاسو داسې د غره په ډډه کې یو، هغه رانه هلته پاتې شوي دي. خو انشاءالله په راتلونکي مې دا سره وده چې دا شعر
مازیګر صاحب اوس په دې ځای کې خو نو ستا واکمني ده، ځکه چې دلته د محلي پولیسو هغه مشر کار کوي، دلته لګیاي دغه فرهنګیان لیکوالان د دغه سیمې شته کله کله راټول.
هو دلته مشاعرې دي، دلته تیر کال هم دلته مشاعره وشوه په مچیراګان کې میاش په میاش باندې. هر میاشتې په پای کې د جمعې په ورځ موږ مشاعره لرو، ځوانان راټولېږي. دا هغه سیمه ده چې دلته شاعران ځوانان خپله راځي، یعنی دلته تا مجبوره کوي چې یو شعر ولیکي، دلته تا مجبوره کوي چې تا سوچ توجه دې دې شي ته راواړې. هغه شی چې تا ټوپک سره مینه وي، غربت سره دې مینه وي، د بل سره کینه بغض ولري، هغه مینهوال ځي ته د دې شي نه لرې کوي. دغه سیمه ده چې دلته ټول ته مجبین راځي، او دلته هغه خلک راځي چې په پشیراګان کې شعر لیکي، ډېر ځوانان شعرونه لیکي. خو موږ دا مې درته ویل چې دغه سیو څپې دغه سیو یو تور دغه په موږ باندې ولګېد، یا تور دغه په موږ باندې راغله، یو تور شپه په موږ باندې راغله چې زمونږ ډېر شاعران ډېر ځوانان د هر څه نه لري پاتې شو.
هغه وخت چې دلته دا وضعیت ګډوډ و، دلته داعش و، دلته یا طالبان و، یا ورته نورې جنګي ډلې وې، فرهنګي فعالیتونه و.
نو طالبانو په دغه شینو باندې بیا به لګ نیوکی کوله چې موږ بچرته غونډه کوله مونږ کړی دي. حتی زه خپل طالبانو سره ما بس تیر کړی دی په دغه شینو باندې. یو مې شو درې ورځې زو سره باندې و پم دې موضوعګانو شته جاسوسي دا کارونه ولې کوي. ته دا کسان څنګه راټولای؟ هغه خلک راغواړي چې هغه څوک دي، دا موږ ته معلوم کده ګیرو برتنی والی دي، دا ټول خارجي دي، ترجمانان دي، بل دي. حتی چې ګیرو برت به ولا غوته بيخي مسلمان نه معلومه.
خدای دې امن راولي، که امن راشي هغه مازیګر چې په خواو او هغه مازیګر چې نن دي، په دې کې به کوم تغییر راشي؟
وزنه به زه درته هم که امن راشي په چیراګان کې به زما په لاس کې د ټوپک تشه پوچا کومونه ګوري، تش پوچک چې ډزیدلې هغه نه هم زه نفرت کوم. او کدلته امن راشي زما به د ټوپک ولا سره هغه د وطن ساتون کې سرباز سره مینوي، خو دغه نه غیر کچا په شخصي لنجه کې خپل ټوپک ګرځي زبغه سره نه کینم.
دا شاعران خو وی چې د شاعران دومره نازک طبيعت وي، دومره عاطفي انسانان وي چې په میګیم خپنګ دي کنه. څنګه شعر چې لنډې د مینې د داسې پام ته دار کړم، په میګی خپنګ دم چې یار به پاتې شي. دا شان سره چې کله کله ټوپک راخلي، خدا د وطن په ننګ ټوپک ته بده کې خوشک نشي چې دا د ویار خبر ده. خو ټوپک راخلي کله کله داسې فکر ده ته درېدل شي راغه سره چې په میګی باندې خانه کې خود چې یار به پاتې شي، او بیا ټوپک راخلي جنگي کی یو ډول مایوسه شوه یا د ویار دغه کړه کنه.
هو 13 ورځې زما د تقریبا 13 ورځې دیږي، او مش مخکې مې په پرسونل باندې عمله وشوله. د شپې نه وخت په دې سړک باندې منتی ولاړو چې په دې نتیجه کې زما سرباز هم زخمي شو، او یو طالب چې و لګیدل یو زخمي و. د زخمي په څیر چې کله کورته نه وتل منو تر ډیره مې دروازه ورته وټکوله، خو بدواله غمنې مې دروازه مې په خلاصه کړله. نو د دروازې ته چې نه وتلم د دې الک مور را منډه کړله، حتی خپل مور ته سترګو ته ودرېدل، او ماته سر تور کې چې وسر مې دغه زوی مې دی، او د خدای لپاره به دا به راته نه مړکې. ما ورته ویلې مورې دا مې در سره واده ده چې د ګل گزار ونه پکوم. ها ما چې کله شاور واچوله نو شاکولو مې وختل مې چې ویسمه خپل کیتې ته خپل امیرینو ته په دغه وخت کې ماته د مور بیا هم سر سر تورې شي. زه په یو زوی لرم په پامل می سر ټوله کورنۍ سرنوشت مېم دغه یو دی. دغه سوال درته کوم بیرون چې وروتم زما پرسونل م غوسه و ځکه حمله پېښه و نه پرې زخمیان و چا به وار کول چا به څه خو ما ټولو ته غوسه شوم چې نه به وار پې کوي. هغه کس مې وړی دی باور وکړه د شپې مې خپله پیاره پې کړې ده او عسکر مې ته درولی دي. بیا مې وړی دی ستامې ته د ده تداوي یعنې د دښمن تداوي به څوک ونه کړي ځکه هغه مونږ تداوي نه کوي. مونږ د منځه وړي مونږ د ده تداوي ما پخپله کړې وینه مې ورته پیدا کړې ده. هلته مې عسکر اوردوي ورته ودرېږې حتی تشناب ته مې وړی را وړی دی په دې خاطر چې
قسمت زمان قسمت د پښتو ژبې یو ډیر خوږ ژبې شاعر هغه په مینه مین سړی و هغه مینه سوله ده دغه شعار او مازیګر سپچې ده د خپل شاعر ده بیا د قسمت سره ورور ده. نو زه اوس د قسمت سره بیتونه د مازیګر سپ نه اورم. مهرباني
منه ناغه ده بیتونه زما ډیر خوخیږي. وای جړاوی پکې ویر وی وای وای وی لکمړې جړاوی پکې ویر وی وای وای وی لکمړې د چم هر ورځ هر غړې وی لکمړې او جانان ازوانی مرګ شي بیګا داسې خوب کې راغلې.
جانان ازوانی مرګ شي
مننه جانان ازوانی مرګ شي بیګا داسې خوب کې راغلې راتاو درنه د کلین جنکی وی لکمړې او دتلو چې جانان وای دا ځان میټول رپیږي.
دتلو
مننه دتلو چې جانان وای دا ځان میټول رپیږي او د زړه د کور انګړ کې موصلګي وی لکمړې او تنور هم خسته شي ستازواني برکتی شه.
تنور هم خسته شي
مننه تنور هم خسته شي ستازواني برکتی شه او قسمت ته ګرانه داسې پزوانې وی لکمړې.
ډیر مننه ژوند اوس مازیګر سپ
خوشاله اوس ډیر زیاته مننه تاسو نه چې دلته راغلې. زمونږ دغه سیمه غریزه سیمه یعنی زمونږ هر چا د یاد ایستلی یو خو د ادب مینوالو د یاد نه ایستلی ویاړم په ادب به مینوالو باندې په دې.
تاسو له ازادي رادیو نه رادیوي مجله اورئ. هغوی چې د زمان لومړیتوبونه درکوي کله هم نشاته کیږي. نو ویلې شو چې هغه کیسه لیکوال چې د خپلې ټولنې لومړیتوبونه او مجبوریتونه درکوي تر ډیره په ټولنه کې منلې وي. کیسه یې کامیابه او لوستونکي ډیر لري. راځي وګمې جبار خیل ته وښو چې بیړنې خبر کیسه راووروي.
بیړنې خبر ټول د باغ په منځ کې د زردالانو د ونې لاندې ناست وو. فهیم لا ډیری مودی وروسته خپل کور ته راستون شوی وو. هغه په کابل کې د یو امریکایي کمپنۍ سره کار کاوه. په باغ کې نری نری هوا لګیده. مرغانو هم سندرو ویلو ته زور ورکړی وو. له یوې خوا د پسرلي ښکلی موسم، د مرغانو آوازونه او د فهیم له څو میاشتو مسافرۍ وروسته بیرته کور ته راتګ ټوله فضا د خوشحالۍ په رنګ رنگینه کړې وه. فهیم د خپلې مسافرۍ یادونه را تازه کول او ټولې خويندې ورته غلي ناستې وي. هغه په ډیر خوند خوند د امریکایانو کلتور تشریح کاوه. کله به یې د هغوی صفات کاوه او کله کله به یې دومره بد رد ورپسې ویل چې بیخي د ویلو به نه وو. تلوار پوښتنه وکړه، لالا هلته مو د ډوډۍ څه حساب و؟ فهیم په خپلو ویښتو لاس را تیر کړ. ویې ویل، هلته خو د ډوډۍ هیڅ مشکل نشته، موږ هلته چا حال لرو، بس چې هر وخت کې د زړه وشي ورشه او بی د پیسو چې څه خوري وي خوره. خو کومه غوخه چې حرام وي په هغه یې ښکاره لیکل کړي وي چې دا حرام دي، بیا موږ هغه نه خورو. خو داسې پابندي ور باندې نشته، خوخه دي چې څه خوري خوړلی شي. د دوی بحث تود روان و چې وږمه د شربت له جک سره یو ځای باغ ته راننوته. پلوشه یې پرې ورغږ کړ. ورېندار لکه چې خرچه دي وکړه، ټولو په کړس کړس وخندل. وږمې شربت په ګیلاسونو کې واچاوه. د زردالانو په ونو کې خارونکو اتڼونه اچولي وو. کله کله به یې له ونې یو نیم پوغ زردالو هم را وغورځېد چې د یاسمین او میرویس جنګ به پرې یو څه راتود شو. فهیم څو ځله خپل لاسي ساعت ته وکتل. د یادې څومره ناوخته کړه، وږمه یې په خبرو کې ورولوېده. ولې وارخطا یې؟ اوس به راشي، نن د سودا لست لږ ډیر و. هغه چې تر څو سوداګۍ کوي بیا راځي وخت نیسي. میرویس په ونه کې رازوانندې راډیو ته پام شو، په منډه یې راواخیست. یاسمین هم ورمنډه کړه. یوه ښه شیبه یې په راډیو سره زورونه وکړل، خو چې وږمه پرې رابرګه شوه نو یاسمین ترې راروانه شوه. میرویس راډیو چالانه کړه. پر رادیو کې د ګل اجان استاد یو بخوانی سندره شروع و. سندره یو څو ثانیې واوریده او بیا یې د رادیو موج تاو کړ. دا ځلې د یوې خزینه ویاندې غږ واورید چې د کور د پخلی په اړه خبرې کوي. خشی به دې ته هم غوږ و. بیا یې د رادیو موج ته زړه تنګ شو او ورتاو یې کړو. څو ځلې یې د رادیو ستن لار او بر وخوځوله، خو د ده د خوښي چپکی نه و. د لا د راډیو ستن په یو ځای سمه نه ودرولې چې یو هیبتناک غږ یې تر غوږو شو. د راډیو موج یې بیرته شاته تاو کړ. په راډیو کې د موزیک هیبتناک غږ ته غوږ شو. د راډیو آواز یې لوړ کړ. د موزیک د ختمېدو سره سم یې د یو سړي غږ واورید. درنو اوریدونکو، پام وکړئ یو بیړنی خبر ته. د ویان د خبرو سره سم وږما په ویریدلی انداز لکټه راپورته شوه. له میرویس نه یې راډیو واخیسته او خپل ښي غوږ ته یې یو څه نږدې کړه. فهیم پرې ورغه کړل، واه د سیاسي چارو کارپوه خو اوس د هیواد د روانو حالاتو ځان خبروي. نورې خبرې یې په خندا کې ورکې شوې. پلوشي وویل، راځه وریندار، ته په خبرونو څه کوې؟ خو هغه د ویان خبرو ته غوږ وه، لکه بیخي چې د دوی خبرې نه وي اورېدلې. د ویان د هرې خبرې سره یې د زړه په نازکه شیشه د غم او درد کرخه کش کېده. بی سواله او بی ځوابه د کوټې په طرف روانه شوه. فهیم بیا په خبرو شروع وکړه، یاره د افغانستان دی، دلته هر ورځ 200 کسه وژل کېږي، او که موږ ورپسې داسې سر وخوږو بل کار به مو نه وینو. وږمې د تلویزیون تڼۍ کېکاږله. تلویزیون روښانه شو. په یوه شیبه کې یې څو چینلونه واړول، خو د یوه تلویزیون په پرده یې د بیړني خبر کلمې ولیدې. ځیر شوه، په تلویزیون کې ویان راښکاره شو. له څو خبرو وروسته په تلویزیون کې د مړو یوه ویډیو راښکاره شوه. د سړک په سر 10-12 کسه په سرو وینو لت پت پراته وو. اخوا څو په وینو سره اندامونه په یوه څادر کې پراته وو. د وږمې زړه بې واره په ټوپو شو. سترګې یې د تلویزیون په پرده ګنډلې وې چې بی دریغه کړکۍ یې له خولې ووته، هله عدې، هله زما ایمل.
کچری ولسی ادبیاتو ته زیر شونو، د غنو ټولنیزو ناخوالو ترڅنګ خدای آفتونه و باګانی او ټولنیز بریاوی پکې یادې شوې دي. په خوا کې به کومه ساري ناروغي خپره شو، نو د وخت خلکو به وبا بلله او وبای بیا د بلا سیوري غاڼه. د ورخمین خیال په نننې برخه کې یو آزاد کیسې نظم وبا دراورو. کلونه وړاندې مې ابای ویل چې باباګانو می کیسه کوله. کلونه وړاندې مې ابای ویل چې باباګانو می کیسه کوله. ویل یې چې دلته وو با راغلی، سپینې جامې کې وه بلا راغلی، بلا کسان یې له ژوندونه خلاص کړل، بلا کسان یې له ژوندونه خلاص کړل. ابای ویل، بابا می یو پاتې و، خلکو له یو بل ځان ساته. خلکو ویل، دا د بلا سیوری له یو پاتېږي په بل کېني، په چا چې ناسته وي ترې ځان ساتئ. چا به ویل چې دا د خدای عذاب دی، په موږ راغلی د مرګ بل باب دی. ابای ویل چې د ډوډۍ قحطي وه په کلي کور او په نړۍ قحطي وه. خلکو یو بل نه لاس نیوی کاوه، د دسترخوان ډوډۍ هر چا کروه، ویره د مرګ په هر خوا خوره وه. خان به د کلی صدقه کوله، موږ په یوه خوله دا ټپه کوله، انسانیت دې تل ژوندی وي، د خولې نوړۍ به نیمو ژوند به کوونه. ابی ویل چې ملایانو مسلې کولې. ابی ویل چې ملایانو مسلې کولې، دوی به همیش د پیغمبر د وخت کیسې کولې. و با هغه وخت هم وا خلکو ترزان ساته. ملا به ویل، خلکو نیکی وکړی، دغه ډېر لوی افت دی، پوهیږئ څه علت دی؟ ملا به ویل، خلکو نیکی وکړی، دغه ډېر لوی افت دی، پوهیږئ څه علت دی؟ چې انسان فکر د لویی وکړي، رب پرې افت نازل کړي چې ټول حیران پاتې شي.
هغه به دا هم ویل دا طوفانونه او زلونه پر موږ د یو آفت نښه ده. نن بیا وبا خوره ده، نن بیا وبا خوره ده، انسانیت باندې بلا خوره ده، په ټوله ځمکه کې کرونا خوره ده. ابۍ مې وایي چې احتیاط کوئ، ابۍ مې وایي چې احتیاط کوئ، صدقه ورکړئ او زکات کوئ، غریبان ونازوئ، کور ته ډوډۍ وروړئ، ځان له وبا وساتئ، د بلا سیوری ورک کړئ او انسان له مرګ وژغورئ.
وبا دا گیر کړی نړۍ در بخې، وبا دا گیر کړی نړۍ در بخې، ولاړ د ژوندون پورا